خبرونه ز فرشته جلال زی او را سره امان الله میرزای وړاندې کوو. په خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو بیلابیل رپورټونه وړاندې سي. اول خبرونه لرو، زبیر اجمن د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د موټرو په کاروان ځانوژن کې حمله شوې. د ایټالیا حکومت اعلان کړی چې له افغانستانه د ځواکونو د وستلو پلان نه لري. او په نړیوالو خبرونو کې باوري په جنوبي پسیفیک کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 30 ته ورسیده. د خبرونو تفصیل: نن سهار د خوست ښار د اسماعیل خیلو په سیمه کې د خوست گردیز پر لوی لار په ائتلافي ځواکونو ځانوژن کې حمله وشوه. په خوست کې د افغان ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي ځانوژن کې له چاودیدونکو موادو بار موټر د ائتلافي ځواکونو د موټرو په کاروان چولی دی چې یوازې یو سرتیری یې ټپي کړی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي چې په دې چاودنه کې د ائتلافي ځواکونو دوه موټر له منځه تللي او لس عسکري وژل شوي دي. نوموړی همداراز ادعا کوي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د لوګر د څرخ ولسوالۍ په قلعینو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر پلې ګزمې حمله کړې او څلور تنه یې وژلي. چارواکو د دوی ادعاوې بې بنسټه بللي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایتالیا حکومت داسې پلان نه لري چې خپل عسکر له افغانستان وباسي، خو د افغانانو د خپلولو لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې ډیرې شي. د روانې میاشتې په پیل کې د صدر اعظم برلاسکوني د حکومت یو شمېر وزیرانو وویل ایټالوي عسکر باید ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. دغو وزیرانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو غوښتنه په دې پسې وکړه چې په کابل کې چاودنه وشوه او په کې شپږ ایټالوي عسکر ووژل شول. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتینی همداراز د خپل هیواد د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د سه شنبې په ورځ وویل چې له هغو طالبانو سره باید خبرې وشي چې روغه جوړه کوي او له القاعده سره ارتباط نه لري. په افغانستان کې ایتالیا 2800 عسکر لري. د سرپل ولایت د ګوسفنده ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې په شپږ کلنې لورې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. محمد ناظر رسنیو ته ویلي پر ماشومې لورې یو 28 کلن سړي جنسي تیری کړی. بلخوا د سرپل د والي مرستیال قمردین د انجلۍ قتل تاییدوي، خو پر هغې د جنسي تیری په اړه نه خبرې کوي. هغه وایي په پیښه کې د لاس لرلو په تور یو کس نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. په سرپل کې د بشر د حقوقو د څانګې یو مسؤول نصرت صمیمي بیا رسنیو ته پر ماشومې جنۍ جنسي تیری تاییدوي او ویلي دي چې د هغې مړی اوس مهال په مرکزي روغتون کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره ولیدل او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په خبرو کې د امریکا ولسمشر وویل چې د افغانستان جګړه یوازې امریکایي نه ده. په دې خبرو اترو کې چې پرون تر سره شوې د ناټو عمومي منشي د غړي هیوادونو ترمنځ په ګډو هڅو ټینګار وکړ او د امینجان خوسي د صرفې د معلوماتو له مخې نن افغاني له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو شپېته پر یو اروپایي یورو، 2 افغانۍ یو شل پوله یو سرلینګ پاؤنډ، 8 افغانۍ یو 50 پوله یو سعودي ریال، 14 افغانۍ او 10 پوله زر ایراني تومانه، 9.5 افغانۍ او شل پوله او زر پاکستاني کلارې 600 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
ایران یو ور بیا ټینګار کړی چې روانه اونۍ بل ستر قدرتونو سره په خبرو کې د هغې اټومي بټۍ په اړه چې مخکې پټه ساتل شوې وه بحث ونه کړي. په عین حال کې متحد ایالات ویلي چې په دغه غونډه کې له ایران سره د یورانیمو د غني کولو د مرکزونو په اړه د خبرو پلان لري. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس ویلي چې دا اوس په ایران پورې اړه لري څو په واضح ډول نړۍ ته دا څرګنده کړي چې د انرژۍ او برق د تولید لپاره سوله ایز پروګرام لري، نه د اتومي وسلو د تولید پټ پروګرام. د ایران د اتومي انرژۍ د مؤسسې مشر علي اکبر صالحي پرون وویل د جنوا په خبرو کې به په قوم کې د یورانیمو د غني کولو د بټۍ په اړه چې تر اوسه پټه ساتل شوې وه بحث ونه کړي. د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبري اترې د پنجشنبې په ورځ د سویس د جنوا په ښار کې د ایران او متحده ایالاتو همدارس د روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني د استازو له لوري ترسره کیږي. بل لور ته د ایران د اتومي انرژي مشر وایي چې دغه هیواد به د یورانیمو د غني کولو له خپل حق څخه تیر نه شي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ د بریتانیا او فرانسې له جمهور رئیسانو سره په ګډه په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د دوهمې بټۍ د موجودیت اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنوب کې د تسونامي رامنځته کېدل یو فاجعه وبلله. په جنوبي پسفیک کې تر سمندر لاندې سلسلې چې د تسونامي موجونه یې پیدا کړل، د ساموا په ټاپوګانو کې شاوخوا 40 تنه وژلي دي. له دې سلسلې وروسته چې در یختر 8 درجه اټکل شوی، د جاپان په خپلو ختیځو سمندر غاړو کې د تسونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. د سېشنبې د ورځې سلسلې د امریکا په ساموا ټاپو کې 40 تنه ووژل او د ساموا په نورو سیمو کې هم 40 نور وژلي دي. رپورټونه څرګندوي چې یو شمېر کلي موجونو په سر اخیستې دي او په ساموا کې یو شمېر کورونه او موټر اوبه یوې بلې خواته وړي. وروسته تر دې چې ولسمشر اوباما په ساموا کې اضطراري حالت اعلان کړ، د امریکا حکومت به هلته بیړنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د توغندیو د دفاعي سیستم په ګډون د متحده ایالاتو، روسیا او ناټو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو او د روابطو د ښه کېدو ملاتړ کوي. باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره تر لیدو وروسته یو خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال له روسیې سره د روابطو د ښه کېدو پر ضرورت ټینګار وکړ. موږ له دې سره موافق یو چې د روسیې مسایلو ته پام وکړو او د توغندیو د دفاعي سیستم د رامنځته کولو د پلان د عملي کولو د لارو موندل به شاید په دې برخه کې له روسیې سره زموږ شوابط پراخ کړي. بل لور ته په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری روګوزین وویل چې مسکو دا تضمین غواړي چې د روسیې خاورې ته تهدید نه پېښوي. په عراق کې د امریکا د پوست قمندان وایي متحده ایالات غواړي له دغه هېواده شاوخوا 4000 عسکر د اکتوبر تر پای وباسي، چې له دې سره به په عراق کې د امریکا د پوځیانو شمیر تقریبا 1,000 ته راښکته سي. ټاکل شوی ده چې جنرال ری اودیرنو د دغو پوځیانو د وتلو اعلان نن ناوخته په واشنگتن کې وکړي. همداراز به جنرال اودیرنو په عراق کې د نورو امریکایي عسکرو په اړه توضیحات ورکړي او رپورټونه څرګندوي چې دا خبره به هم وکړي چې د 2010 کال په سپتمبر کې به ټول امریکایي محارب پوځیان د عراق وېستل شي. ټاکل شوی ده چې نن د روسیا او ګرجستان ترمنځ د تیر کال د جګړې د علتونو رپورټ روبۍ ټولنه خپور کړي. د دې رپورټ لپاره یو خپلواکه څېړونکي ډله ټاکل شوې ده چې مشي د سویس ډیپلومات هېدي تاګلیونا کوي. دا رپورټ به په بروکسل کې د اروپایي ټولنې چارواکو ته وسپارل شي. همدارس ټاکل شوی ده چې رسنیو ته به هم جزئیات خپاره شي. د 2008 میلادي کال په اګست کې د جنوبي اوسیتیا د بیلتون غشتونکې سیمې پر سر جګړه د اروپایي ټولنې په منځګړې توب ودرېده. تېره اونۍ د ګرجستان د بیلتون غشتونکو سیمو په سرحد کې د اروپایي ټولنې څارونکو اندېښنه څرګنده کړه چې د رپورټ له خپرېدو سره به بیا حالات کړکېچن شي.
خبرونه د افغانستان د دې سات په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د رپورټونو تفصیل هم اوریدلای شي. په روانه خبرونه کې بوواري چې د امریکا د متحده ایالاتو سیاسي پوځي او استخباراتي چارواکي له جمهور رئیس باراک اوباما مثلا نن په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان د حکومت د اداعات خبر سي چې وايي امنیتي وضعیت ښه سوی او دوی کوشش کوي چې د ملکي تلفاتو شمیر کم سي. د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړي وايي انتخابات تل سره وسي. ولی دا په خبرونه کې په یو تحلیلي رپورت کې واوري. د افغانستان د هرات په ولایت کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو د شکایتونو رپورت لرو او همداراز د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. په خبرونه کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام هم خپریږي. خبرونه رپورټونه او هغه مطلب چې لدې خبرونه خبريږي تاسو کولای شئ چې تفصيلي د ازادي رادیو پر ویب سټ ترلاسه کړئ. زموږ د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. هم درسته تاسو د ازادي رادیو پر دغه ویب سټ باندې د ازادي رادیو اوریدلای شئ. لایو یا په مستقیم ډول د ازادي رادیو ټول پروګرامونه اوریدل کیږي او ځینې ځانګړي پروګرامونه تاسو کولای شئ چې کوم په هغه وخت نوي اوریدلي د ازادي رادیو آرشیف ته ورسی او لسره یې واوري. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان پر حالاتو د امریکایي چارواکو د نن ورځې د مذاکره او خبرو اترو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو سیاسي پوځي او استخباراتي مسؤلین له ولسمشر اوباما سره نن په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. په دې خبرو کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا جګپوړي ډیپلوماتان برخه لري. د غونډې په اړه د فرانس پرس اژانس یو رپورټ خپور کړی. احمد شبرده د استودیو کې دی، جزئیات یې وړاندې کوي. مهرباني
کوربدان. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن له خپلو مهمو سلاکارانو سره د افغانستان مسله څېړي. په دې خبرو کې دوی د افغانستان لپاره پر خپلې ستراتیژۍ غور کوي. د امریکا ولسمشر د امریکا له مهمو پوځي چارواکو، سیاسي چارواکو او د ملي امنیت د برخې له مسؤلانو غوښتي دي چې په سپینه ماڼۍ کې افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو پر لیږلو سلا مشوره وکړي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی څو د افغانستان او پاکستان لپاره پر خپلې ستراتیژۍ بیا غور وکړي. دا فشارونه د امریکا دننه او بهر زیات شوي دي چې له اتو کلونو وروسته مو په افغانستان کې لاسته راوړنه څه ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان بیا له ولسمشر اوباما څخه غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره تر 40 سره نور عسکر افغانستان ته واستوي. مک کرسټال له دې غوښتنې سره په یو وخت خبرداري ورکړې ده که دا کار ونه شي په یو کال کې به د افغانستان په جګړه کې ماتې وخورو. خو د دغو ټولو فشارونو ترڅنګ فرانس پرس اژانس د باراک اوباما د همکارانو په وینا څرګندوي چې دوی به د افغانستان په برخه کې په څو نورو اونیو کې پریکړه ونه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل دا مسله به شایي په یوې غونډه کې حل فصل نه شي. نن به په غونډه کې د امریکا له ولسمشر سره مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، په افغانستان او پاکستان کې د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک، همدارس په کابل او اسلام آباد کې د امریکا سفیران د ملکی چارواکو له ډلې په دې غونډه کې ګډون وکړي. له پوځي چارواکو څخه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیبس، لوی درسیس امیرالبحر مایک مولن، په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان سټینلی مک کرسټال او د امریکا د مرکزی قمندانۍ اعلی قمندان ډیوډ پټرویس برخه اخلي. د امنیتي چارواکو په ډله کې د امریکا د ملي استخباراتو مشر دینس بلیر او د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر لیون پینټا به هم په غونډه کې ګډون وکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو لوړ رتبه چارواکي نن د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي. د ناتو عمومي منشي اندروس فوغ راسموسن چې پرون یې د امریکا له متحدو ایالاتو له جمهور رئیس باراک اوباما سره ولیدل او د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې، لندن ته روان دی. ټاکل شوی دی چې هلته په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ستنلی مک کرسټال او همدارس په اروپا کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان سره وګوري. د درې پوځي چارواکي به د سه شنبه په ورځ د افغانستان په اړه خپلې خبرې په لندن کې پیل کړي او د یو شمېر لوی دو اژانسونو په استناد په دې خبرو کې باید ځینې ملکی چارواکو سره هم سلام مشورې وسی. د دوی دا خبرې ترې د جمعې تر ورځې پورې دوام کوي. د افغانستان د نن د امنیتي وضعیت په اړه په ملي او نړیواله کچه په رپورټونو کې اندېښنې څرګندېږي، خو افغان حکومتي چارواکي وایي وضعیت د شکېدو په حال کې دی او د دوی هدف د امنیتي ارګانونو د سمبالولو او د دوی د هدف سره سم د افغانستان د کورنیو امنیتي ادارو د سمبالولو کار په چټکۍ سره روان دی. د ازادي رادیو خبریال د کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د ویاند همایون حمیدزاده د خبری غونډې له جریان رپورټ لري چې په افغانستان کې پر روانو امنیتي چارو خبري کړې دي.
د افغانستان د اوسنی امنیتي وضعیت په اړه د افغانانو ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو ادارې هم اندېښنه شولې، خو افغان حکومتي چارواکي برعکس په دې باور دي چې د دې هیواد امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ښه شوی دی. د جمهور ریاست یو ویاند همایون حمیدزاده چې په دې اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل په ټول هیواد کې د امنیتي ارګانونو د سمبالولو چارې روانې دي.
برنامه‌های سکتور امنیتی ما
زموږ د امنیتی سکتور پروګرامونه چې د هغوی د روزنې او د امن د تامین د ستراتیژي په برخه کې روان دي د ساري په توګه په کندوز ولایت کې زما په نظر د هر ورځې په تیرې دو سره او زاش کیږي. په هغو ځایو کې چې ستونزې وي زموږ ځواکونه هلته ډیره دي او د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، وازه نور هم شکیږي.
افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نړیوال راپورونه وایي د روان میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د وژنو او ناامنیو کچه ډیره لوړه وه. د ناتو غړي هیوادونو او د ملګرو ملتونو ادارې هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. ځینو لویدیځي هیوادونو ویلي دي دوی افغانستان ته د خپلو عسکرو د لیږلو پر ځای د افغان ځواکونو روزنې ته ترجیح ورکوي چې مسؤلیت دوی په خپله واخلي. د جمهور ریاست ویان احمدزاده وایي د دې پر ځای چې دغه هیوادونو د خپلو عسکرو پر ځای دوه ټینګار کوي افغان حکومت زیات ټینګار د ملکیانو پر خوندیتوب کوي.
بر ما تعداد قواب
د ځواکونو شمیر او دا چې له دغو پوځي ځواکونو څنګه استفاده وسي زموږ امنیتي ارګانونو ته یو مسلکي موضوع ده. افغان دولت ته دا مهمه ده چې ملکي خلک په امن کې وي، دوی ته په پوځي عملیاتو کې زیان ونه رسیږي.
که څه هم د امریکا تر څنګ د ناټو غړي هیوادونه هم په وار وار ویلي دي چې کوشش به کوي په پوځي عملیاتو کې یې ملکیان زیانمن نه سي. ځینو وروستیو پیښو دا وښوده چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې سته. د هوایي بمبارۍ تر څنګ زیات ملکیان د وسلولو په بمي چاودنو، ځانمرګي بریدونو او وسلولو حملو کې وژل کیږي. په افغانستان کې چې په زرګونه افغان او بهرني سرتیري د امن د ټینګولو لپاره هڅه کوي، لا هم امنیتي وضعیت هغسې د ډاډ وړ نه دی څنګه چې یې تمه کېده. خو افغان حکومتي چارواکي وایي که د امن ټینګولو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي جدي غور کیږي، شاید د وژنو او ناامنیو کچه راټیټه سي.
www.azadiradio.com
په افغانستان کې مو د امنیتي وضعیت په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي د ویاند د څرګندونو جزئیات مخکې په رپورټ کې واورېدل. همداراز عوام واورېدل چې ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د افغانستان پر حالاتو له لوړ رتبه سیاسي او پوځي امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خو د افغانستان دننه مسؤولین د افغانستان دننه د امنیتي مشکلاتو مسؤلیت تر یو حده پر هغو ګروپونو راچوي چې د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي. د مثال په ډول د نیمروز والی وایي د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر وکیلانو دا خبره تاییدوي چې وایي په دغه سیمه کې انتحار کوونکي له ایران څخه ورځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په نیمروز او د نیمروز په شاوخوا سیمو کې د بې امنیتیو زیات رپورټونه خپریږي. دا چې د نیمروز والی او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر وکیلان په کوم استناد دغه ادعا کوي، دا به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسی جرګه کې د نیمروز ځینې استازیو خبري رسنیو ته وویل هغه ولایت کې ټول دوره همکاري فعالیتونه او ځان وژونکي د ایران اسلامي جمهوریت څخه راځي. ورته پښتنه مې د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستگیر آزاد څخه په ټلیفون سره وکړه. په تایید سره یې داسې وویل: د نیمروز والی وایي تیرو دوه کلونو کې هلته ګڼې د ځان وژنې پېښې رامنځته شوې چې خپل وخت کې ډیری قربانیان ملکي وګړي وه. د دې خبرو په دوام ویل څو تنه د ځان وژنې بریدونه څخه پولیسو مخنیوی وکړ. عاملین 15 تنه ایرانی اتبا او 9 تنه نور افغانان و چې هغه هیواد کې زده کړې او وسایل ورکړل شوي وو.
تقریبا نو کسان چې د ایران په مدارس دینه کې د سولې نه کسان تقریبا دي،
یعنی اتبا د ایران و دغه 15 کسان
آزاد زیاته کني ول شوي کسان په مستند دول د کورونا چارو وزارت د تحقیق لپاره سپارل دي. د دا هم ویل چې په لومړنیو څېړنو کې ښکار شوه چې ایران اسلامي جمهوریت پیښو کې نه بلکې مذهبي حلقات هلته نظامي روزنه ورکوي. د نیمروز مرکز زرنج نومیږي. وروستۍ د ځان وژنې پیښې د یکشنبې په شپه دوه پرله پسې رامنځته شوې. پولیس وایي عاملین تر هدف لاندې پولیسو منفجر د سر زیان نه لري. خو د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل په هغه هیواد کې د افغانستان په اړوند هر ډول توتی رد کړی دی.
په کابل کې د نن سهار د چاپوسویو ورسپانو د سر مقالو جزئیات حمید مومن وړاندې کوي.
ویسا د خپل لومړي مختصر کې د افغانستان پر روان حالت تبصره کړي او د ناټو د عمومي منشي په حواله لیکل چې په دغه هیواد کې نوې ستراتیژي او د حالاتو بدلون ته اړتیا ده. ورسپانو په خپل سر مقاله کې بیا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ماتې په اټکلونو بحث کړي او د خبرداري ورکړي چې چیرې دوی له افغانستان څخه د ماتې په حالت کې وځي نو نه به ناټو ته د یو لوی پوځي تړون حیثیت پاتې شي او نه به امریکا بیا د نړۍ د ټیکیداري داوادار پاتې شي. ورسپانو په جلا مطلب کې د نیمروز ولایت روسي پیښو ته کتنه کړي او د ځایي چارواکو په حواله لیکل چې دغه ولایت ته ځان وژونکي له ایران استول کېږي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې دا خبر ورکړه چې امریکایي ځواکونه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشرتابه په خلاف عملیات کوي. هیواد د خپل لومړي مخ یو سرلیک له افغان ولسمشر سره د پاکستان د لوی درسیز لیدنې ته ځانګړی کړ او لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وشو. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا هم د افغانستان په سږنیو انتخاباتو تبصره کړې او هغه په خورا سختو شرایطو کې ډېر ملي انتخابات بللی دی. په ورسپاڼه کې د کوکنارو د کښت په خلاف روانې مبارزې ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې د دې مبارزې غوره لار له بزګرانو سره مخامخ مرسته ده. راهی نجات بل افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په امکان تبصره کړې او لیکلی دی چې دا کار به یو ناورین رامنځته کړي ځکه د ورسپاڼې په وینا روسیه به د طالبانو له یو پیاوړي شوي غورځنګ له ګواښ سره مخامخ شي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتولو په مسلې تبصره کړې او د افغان ولسمشر د ویان په حواله لیکلی چې د دوی اصلي غوښتنه د عامو افغانانو د ژوند خوندي کول دی. په ورسپاڼه کې هیواد ته د کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر ته هم کتنه شوې او د کډوالو چارو د مرستیال وزیر په حواله لیکل شوی چې په هیواد کې د کاري امکاناتو د کمښت له امله د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی دی. اصلاح اوانیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او په دې اړه بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. انیس په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د تیرو اتو کلونو پیښو ته په اشاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث کړ او غوښتل دي چې په دې ستراتیژۍ کې د سیمه ییزې همکارۍ اهمیت ته باید پام وشي. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د وضع د بدلون لپاره د ګاونډو هیوادونو په سیاست کې د بدلون په اړتیا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسې په 1216 نوي متوسط موج باندې په ټول افغانستان کې پاک صافي د افغانستان د ځوانانو د همغږي ټولنې پرون په یوه غونډه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو ملاتړ وکړ. د افغانستان د ځوانانو د همغږي شورا له دو او یا بیلابیل ټولنو جوړه ده او پرون یې په یوه پریکړه لیک کې وویل چې د جمهوری ریاست ترسره شوي انتخابات شفاف او دوهم وار انتخاباتو ته ضرورت نه ویني. د دې مسلې نور جزئیات په کابل د ازادي راډیو خبريال محمد معصوم پښتون په خپل پورت کې وړاندې کړی.
د افغانستان د ځوانانو د همغږي شورا چې له دو او یا بیلابیلو ټولنو څخه جوړه ده په یو پریکړه لیکې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایج څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل په انتخاباتو کې دومره درغلي هم نه دي سوي چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیانمن کړي. د دې شورا یو غړي عبدالهادي جمن چې د سېشنبه په ورځ په یو غونډه کې خبري کولې وویل لازم نه ده چې انتخابات یې دوهم پړاو ته وغځول شي.
موږ د خپل ولس رایه ته اعتقاد لرو. داسې د خارجانو نه دلته غښتي دي او غوښات یو تعداد مافیایی اقتصادی او یا سیاسی مافیا و نغواړي منلو وړ نه یوته. نو دا لازم نه ده منګه د دویم ځل لپاره هیڅ کله منګ ځوانانو د بنسټونو د همغږي شورا له دوه او یا ټولنو څخه جوړ شوی د هیواد سر اثر لار قوم لار طبقې خلک لرو. نو د ټولو تعهد او پریکړه لیک همدا ده چې هیڅ کله به دوام وار لپاره که چیرې د موږ انتخابات شي نو موږ به ګډون پکې ونه کړو او موږ ته به د منلو وړ هم نه وي ځکه چې د هوار ځل لپاره شفافه توګه ځوانانو خپله رایه ورکړې ده او خپل اراده یې تمثیل کړي.
ښاغلی ژمن وویل انتخابات افغانستان کورنۍ موضوع ده او په دې اړه باید افغانان پریکړه وکړي نه بهرنیان. هغه له لویدیځو هیوادونو څخه وغوښتل چې باید افغانستان د انتخاباتو په مسأله کې مداخله ونه کړي. خو ځینې ځوانان په دې باور دي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او باید درغلي او سرغړونې وڅېړل شي. د دې غونډې یو ګډون کوونکی سمیع الله مسمیم په دې اړه وویل
امچنان که من میشنم از میدیا و مطبوعات
ترنگ چیزه لی مطبوعات و آورم یو گنگ حالت من سراغلی پا انتخاباتی که درغلی سی وی او زه دانه را دوام چه درغلی دی یوازی شاغلی کرزی کردی وی زه دیده شاهدیم او دا درک کوم دا طبیعی دا چه شاغلی عبدالله با هم درغلی کردی وی او دا انتخابات داغ پروسه شفافا نوا.
د جمهوری ریاست انتخاباتو د لومړنۍ نتایج لمخې حامد کرزی د سژنۍ انتخاباتو ګټونکو ښکاری خو په عین حال کې په انتخاباتو کې د درغلي او سرغړونو په اړه هم پراخ بحثونه روان دي او ځینې لویدیځ هیوادونه وایي هغه شکایتونه چې د انتخاباتو په اړه دي باید په جدي توګه وڅېړل شي یا د انتخابات د دویم ځل لپاره وسی. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
خو په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم ځل د ترسره کېدو په اړه د افغانستان په ملي شورا کې یو شمېر وکیلان بیلابیل نظرونه لري. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې شایي انتخابات دوهم ځل ترسره شي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر نور غړي او ځینې سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې دوهم وار انتخاباتو ترسره کېدل به د افغانستان له سیاسي او جغرافیایي وضعیت سره برابر نه وي. له کابل په دې اړه یو تحلیلي رپورت لرو.
په داسې حال کې چې دوهم پړاو ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د غزیدو ګنګوسې اوریدل کیږي، سیاسي سیډونکو او د ملي شورا یو شمېر غړي د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو په اړه موافق او مخالف نظرونه وړاندې کوي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی د سه شنبه په ورځ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو اداګانو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل ک چې انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي بیا به هم د درغلیو انتقادونه وي. د سرګند کړه چې په انتخاباتو کې ناکامه شوي کاندیدان له انتقادونو پرته بل لار نه لري او ک چې انتخابات دوهم ورته ترسره شي نو ډیر کمزوري حکومت به رامنځته شي.
انتخابات دویم دور ته تک دا به افغانستان د پاره ډیره مؤثره نه ځکه چې نور افغانان به هم ونش کولای چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. او په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان خلک به خپل باور د انتخاباتو نه راټول کړي. د دې تر څنګ په دویم دور کې ریاسته چې ډیری رای وګټلې که چیرته یو لک افغان زی او یو څوک په یو 50,000 رای باندې راځي نو دا به یو قوي نظامي.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د اسد یزمر د میاشتې په 9 نیټه تر سره شول. د اعلان شوو لمړنۍ نتایجو لمخې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ولسمشر کرزی د سباندې 45% رایو په ګټلو سره لومړی او ډاکټر عبدالله د نږدې 10% رایو په ګټلو سره دوهم ځای وګاټه. خو د انتخاباتو له ترسره کېدو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د لمړنۍ نتایجو له اعلان سره سم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله شکایتونه وشول. یو شمېر څېړونکي وایي چې ښایي د ډیرو رایو له باطلېدو سره انتخابات دوهم ځل ترسره شي. د ولسی جرګې غړی محمد سرور جوادی هم ورته نظر لري او سرګندوي چې په راتلونکو نظام کې د ښه شفافیت لپاره باید د ولسمشرۍ انتخابات بیا ترسره شي.
در صورتی که انتخابات به واسطه برگزاری دور دوم شفاف میشه
کچیر دو همزل انتخابات شفاف تر سره کیږي نو شدی چې تر سره سي موږ هم پټنګ پلوي کوو لږ سره به انتخابات او راتلونکي نظام شفاف او کوي وي.
د انتخاباتو د بهیر یو شمیر سارونکو په خاص ډول د اروپאי ټولنې سارونکو ډلې هم ویلي شي په انتخاباتو کې درغلې پراخي وي او باید په دې برخه کې شکایتونه په جدي توګه وسړل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایت تونو کمیسیون ویلی دی چه مشکوک رای هم دا اوس د بیا شمیرلو په حال کې دی. په عین حال کې لدی سره سره چې یو شمیر کاندیدان او سیاسي سیړونکي د انتخاباتو بیا تر سره کېدل غواړي خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر قومي مشرانو او خلکو د غونډو په جوړولو سره ویلی چې تیر انتخابات په سختو شرایطو کې تر سره شول او کچېره د دوی په خبره انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي نو خایي چې ډیر شمیر خلک پکې ګډون و نه کړي.
د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر وکیلانو نظر نوم واوریدل. د هرات ولایتي شوراګانو لپاره یو شمېر ناکام اعلان سوی کاندیدانو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد وکړ او ویل چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه شوې. دوی د انتخاباتو د نتایجو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کوله. د دوی د ادعا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړی دی. خو دوی ویلي دي چې تر څو د دوی شکایتونو ته رسیدګي ونسي دوی به خپل سولهیزو اعتراضاتو ته دوام ورکوي. او اوس به د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو مخالو جزئیات جان قال کوزه وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان د ملي پوز د بیا رغونې په اړه مخاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. د افغانستان د ملي پوز د بیا رغونې کار چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د کارونو په سر کې دی اسانه هم نه دی، پرته له دې چې جنرال سټینلی مکرستل تبا د تشمیر عسکر ورکوي. ورسپانلی کې د افغانستان د پوز رغونه لکه د دې هیواد نظام جوړونه یو ډیر سخت کار دی او دا ځکه چې په نورو ستونزو برسیره په دې هیواد کې د اداري فساد او بې سوادۍ سطحه ډیره جګه ده. ملي پوز ته د نوو جذب شوو کسانو له هرو لسو څخه نه هی لیک او لوست نشي کولای. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د ملي پوز د بیا رغونې کار به د هیواد ته د 115 امریکایي قراردادي روزونکو له ماموریت څخه هغه مهال څرګند شي چې دوی د ملي پوز عسکر او د ملي دفاع د وزارت کارکوونکي وروزي. ورسپانه وړاندې لیکي له دې کارونو څخه داسې معلومیږي چې پینټاګن په افغانستان کې عملی کار پیل کړی، په دې معنی چې پوځي قراردادیان د افغانستان د ملي پوز د تعلیمي سطحې د اوچتولو او مهمو پوځي مشرانو لپاره د اخلاقي مسلکي پروژو د عملي کولو چارې پر مخ وړي. په دې پروژو کې د پوځي مشرانو لپاره د اخلاقي مقررې په جوړولو برسیره د اداري فساد د معلومولو او مخنیوي یو سیستم هم عملي کیږي. په انګلستان کې خبریدونکي ټایمز رسپانی په وروستۍ غونډه کې امریکا په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره حامد کرزی د افغان مشر په توګه منلې تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او د پیل په کرښو کې لیکي سپینې ماڼۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځواب ویلو ته له څو اونیو ځنډ او انتظار وروسته ومنله چې په رایو کې ممکن یو څه درغلی شوي وي خو بیا به هم حامد کرزی د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس وي. ټایمز لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره لخپل پوخانی دریز څخه پشا شوې چې ویلی و تر هغې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه قضاوت نه کوي چې په رایو کې د درغلیو د ادعاو څېړنې نه وي معلومې شوې. د جمهور رئیس اوباما اداره وایي که چیرې انتخابات دوهم ځلي هم شي بیا هم یقیني ده چې حامد کرزی به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان جمهور رئیس وي. ورسپانه لیکي د امریکا په دې دریځ سره به د جمهور رئیس اوباما په ادارې فشارونه نور هم زیات شي چې افغانستان ته زیات شمېر عسکر واستوي او د حامد کرزی حکومت چې دا مهال په اداري فساد کې ښکېل دی په پخو ودروي. ټایمز ورسپانه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي د حامد کرزی منل د افغانستان د موجودو واقعیتونو درک دی او د انګلستان حکومت غوره ګڼي چې کرزی دې د ملي اتحاد یو ائتلافي حکومت جوړ کړي چې د سیال ډاکټر عبدالله هم پکې وي. خو د ورسپانه په باور داسې بریښي چې ډاکټر عبدالله په ائتلاف کې ګډون رد کړی دی.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي احمد شیبر.
په خوست کې د ائتلافي ځواکونو پر موټر نن ځان وژون کې حمله شوې ده. سیمه ایز پوځي چارواکي وایي چې په دې برید کې یو بهرنی عسکر زخمی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراس موسل سره پرون ولیدل او د افغانستان په اړه خبري وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې وویل افغانستان له یوې حساسې مرحلې د تیرېدو په حال کې دی. کای ایدی له غو طالبانو سره چې القاعده سره اړیکې نه ساتي دروغي جوړې پر خبرو ټینګار وکړ. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د ایتالیا حکومت داسې پلان نه لري چې خپل عسکر له افغانستانه وباسي، خو د افغانانو د خپلولو لپاره باید له دغه هیواد سره مرسته ډیر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنوب کې د تسونامي رامنځته کېدل یوه فاجعه وبلله. په جنوبي پاسفیک تر سمندر لاندې زلزلې د سیشنبې په ورځ د ساموا په ټاپوګانو کې شاوخوا 40 تنه ووژل. ایران وایي چې روانه اونۍ به له سترو قدرتونو سره د هغې اتومي بټۍ په اړه خبرې ونه کړي چې په پټه ساتل شوې وه، خو په نورو مربوطو مسایلو خبرو ته تیار دی.
د دې سات د خبرونې په پاته برخه کې دوه پروګرامونه لرو، د ګوډیا چار او کورکلی. مخکې مو وویل چې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام خپرو، خو معذرت غواړم د میرمنو د پروګرام وخت بدل سوی. د میرمنو پروګرام به راتلونکې اونۍ د سیشن به د خبرونې په جریان کې واوري. په دې خبرونه کې د ګوډیا چار لرو او د کورکلی نو یو په بل پسې درته وړاندې سي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، څنګه یاست؟ لیک صبر خو به نه ویریږئ، که ترې ویریږئ نو په ملي بس کې سپاره شئ او په ښار کې هم منډۍ ته لاړ شئ. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي. کړتو صاحب، دا زر ټول لیکونه د ودونو او کوژدو په باره کې دي.
ماشاءالله،
که دې خوښې نو لومړی لیک به راواخلو. څنګه؟
بسم الله، دا خو نو د ښادۍ خبره ده. ته لومړی لیک ولوله چې څه پکې لیکلی دي.
دغه لومړی لیک ګلروز د چینې لیکلی رالیږلی او له سلامونو وروسته یې لیکلی چې کوژده مې کړې خو اوس واده نه شم کولی، څنګه وکړم؟
والا دا مجیب سړی دی. نو چې واده دې نه شوی کولی، کوژده دې ولې کوله؟ زوروره، او که ته اورېدلی چې د ښادۍ کار بند نه پاتې کېږي.
کړتو صاحب، ګلروز وړاندې لیکي چې خسر مې دومره خرڅونه ولور غواړي لکه دغه زموږ حکومت چې له نړیوالو څخه مرستې، او دا زما د وسې او توانه پورته خبره ده.
اوس وما چې د ګلروز خان کوم ځای درد کوي، خو زه به یې اسانه او لنډه لاره ور وښیم.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګلروز دې مهرباني وکړي د دوبۍ او یا کویت ویزه دی واخلی، اول ته دی لاړ سي، کار ته دی ملا وتلی او پیسې دی وګټي.
کړتو صاحب، د دوبۍ او کویت ویزه خو په 2-3 لک افغانۍ ورکوي.
ورکوي دی نو؟ 2-3 لک افغانۍ څه شي دی؟ ورته پیدا دی کړی.
نو چې 2-3 لک افغانۍ پیدا کولای شوی، خو واده به کړی وو.
زه به د دې چلم وروښیم.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې بخت حساب دی پرانیزي، خلک به خپل بخت ازموي او دی به خپل واده پکې وکړي.
فیلسوف کرسو صاحب دا څنګه ښه چل دې ورښودل آن دې ما دې ورته سودا کړه
ښه ته دغه بل لیک را واخله چې څه یې پکې لیکلي دي
دغه بل لیک ښادي خان له یو نامعلومه ځای رالیږلی دی او له سلامونه وروسته لیکي چې په یو اداره کې مامور یم او زړه مې غواړي چې دوهمه ښځه وکړم په داسې حال کې چې د کوژدې او واده د لګښتونو وسه نه لرم نو څنګه وکړم
ښادي خانه بچو خدای لیدلی یې چې داسې خوار پیدا کړی نو چې وسه یې نه لرې او خدای خوار کړی یې ولې داسې غټ غټ خیال پلوونه وهې که د ما منې نو داسې وکړه چې که دې ډېر بل واده ته زړه کېږي او غواړې دوهمه ناوې ووینې نو همدا خپله ښځه دې بیا ناوې او ښه مست واده پرې جوړ کړه هم به دې د دوهم واده ارمان پوره شوی وي او هم به دې مصرف نه کېږي که څنګه همکارې
کرتو صاحب خدای دې تر ډېره ژوندی لره ډېره ښه لاره دې ورښوده دغه یو بل لیک به هم راواخلم څنګه
ته مهرباني وکړه ته یې راواخله
دغه بل لیک سمندر له ګودر کلی څخه رالیږلی او لیکې چې 250 کلن زلمی یم واده وکړم که نه
ولې به یې نه کوي تر اوسه خو له اسره خوله هلک دی
صاحب هغه وایي چې تر اوسه مې د مفلسۍ له امله کوژدې ته زړه نه وښه کړی او اوس چې 250 کلنۍ ته رسېدلی یم نو وېرېږم چې هسې مې دغه زلمیتوب له لاسه ونه وځي هغه وړاندې لیکي چې زموږ په کلي کې یوه 50 کلنه پیغله سته او پلار یې هم راضي دی چې راته کوژده یې کړي خو د ما پلار چې د پخوانۍ زمانې سړی دی هغه وایي چې عسکري دې لا کړې نه ده او کوژده غواړې په همدغه بانه یې له کوژدې لرې ساتلی یم څنګه وکړم
سمندره بچو پلار دې هم ښه خبره کوي او ته هم ښه وایې نو داسې وکړه چې هر وخت دې د عسکرۍ پچه وخته پلار ته دې ووایه چې کوژده درته وکړي دا خو کومه سخته خبره نه ده
کړتو صاحب اوس خو عسکري په پچه نه بلکې خپله رضا ده
پوهېږم همکارې سمندر هلک سړی دی په همدې ډول یې تیر باسم
ځینې وخت ګاونډیان سړی په خپل مار پورې پتنګ کړي لکه داسې
د لاټرۍ ټکټ مې چې واخیست نو په خیال پلو مې پیل وکړ ما وویل چې 1.5 میلیون افغانۍ راته وخیژي نو به تجارت پیل کوم او چې په تجارت کې مې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې نو د خپلې کوڅې خلکو ته به چې ډېر غریب او بېوزله دي یو کور جوړو او بیا به یې ټولو مجردو ځوانانو ته ودونه کوم او له هغه وروسته به هر یوه ته یو دوکان خلاصوم چې په خپلو پښو ودرېږي قره کشي چې وشوه نو یخچال راته ووت ما ویل زه له هېڅ نه دا هم ښه دی نو څه سره به مو خوږوم یخچال مې را په شا کړ او په کور کې مې کوز کړ د کوڅې خلک چې خبر شول نو یو په بل پسې په کور راننوتل چې د یخچال مبارکي راکړي له مونږه د کوڅې خلک ډېر خوشحاله وو او له همدې امله ټولو شکرونه ایستل چې شکر دی چې د یخچال خاوندان شوی خو زه او میرمن مې حیران وو چې څه شی پکې کیږدو ځکه زه بېکاره وم او له همدې امله مو په کور کې هغه د چا خبره د موږک لکۍ نه سپېره کېده په لومړۍ ورځ مې میرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا کتغ لپاره مې راوړي وه پکې کیښودل خو چې سبا ته یې سپینول نو پښیمانه وه ځکه دومره ساړه شوي وو چې لاسونه یې ورسره لکه د ژمي د یخ غوندې یخ شوي وو په دوهمه ورځ مو څلور دانې هګۍ واخیستې او پکې کېمښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي خو له یوه ښه تون بحث او وروسته مې زه او ښځه دې نتیجې ته ورسېدو چې د ګاونډیانو شیان پکې کېږدو چې هم یخچال ښه ښکاره شي او هم مو ثواب وشي کله چې ګاونډیان خبر شول چې یخچال مو د دوی د شیانو ایښودلو لپاره اوزګار دی نو صاحب خدای ورکړه یوه دېشکنې دېګ رانیولی او بل د شلمبو کاسه یوه یوه ترازه هندوانه رانیولې او بل یوه کاسه توت ان خبره دې ته ورسېده چې چا به شربت میوه غوښه او نور تازه شیان له بازاره راوړل نو لومړی به یې نیغ د منکره راوړل چې په یخچال کې ورته کیږدو چې ساړه شي یخچال نه و چې سمه بلا شوه د شپې په 12 بجې به دروازه وټکېده او چې دروازه به مو ورخطا ورخلاصه کړه نو یو نه یو ګاونډی به مو له ولوښي او یا بوتل سره ولاړ و چې پوښتنه به دې ترې وکړه چې خیریت خو دی په دینې مشپه راغلی نو هغه به په بې تفاوتۍ سره وویل هو خیریت دی میلمانه راغلي وو دغه وریجې میوه او یا همدغه کتغ ترې پاتې شو ما ویل که په یخچال کې راته کیږدئ چې خراب نه شي د موږ له یخچال وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه غوښه ترکاری او میوې باید په یخچال کې کیښودل شي چې میکروبي نه شي آخر یوه هوښیار سړي لاره راوښوده او راته ویې ویل چې همدومره ثواب مو بس دی او له دې وروسته چې هر چا څه راوړل په یخچال کې د ښودلو فیس ترې واخلئ د هغوی به شیان نه خرابیږي او تاسو ته به یو 2 روپۍ په لاس درشي خو کله چې ګاونډیانو د فیس خبره واورېده ټول لادراکه شول یوه هم څه رانه وړل اوس هم یخچال هماغسې ولاړ دی خو د تازه شیان ایښودلو لپاره نه بلکې د موږکانو له ویرې مو د وړو کندوتې جوړ کړی دی او دغه هوښیارتوب مې هم د میرمنې دی که نه ما خو لا مخکې په نیمه بیه خرڅاوه
¶¶
اوس هم د کلی لیو ډاکټر سیرومی صاحب سره زمو کړي مارکه ووري.
ډاکټر صاحب تو خو ماینم نه کوي، مرض څنګه پیژنې؟
که مرض نه پیژنم نو خپل درمل خو پیژنم، د ناروغ د جیب په تناسب یې ورکوم.
وبخښئ، دغه تناسب هم چیرته زده کړ؟
له څه تجربې وروسته مې په خپل زده شو، یعنې سړي ته ګورم او درمل ورکوم.
که درمل مو د ګټې په ځای تاوان وکړي
نو بیا نور درمل ورکوم.
که هغه نور تاوان پسې وکړي
د ما یې څه بدپریزي به یې کړې وي.
ډاکټر صاحب څومره زده کړې مو کړي؟
په شپږم ټولګي کې مې ښوونځی پرېښوده.
نو په دومره زده کړو ډاکټري سخته نه ده؟
نه، ولې به سخته وي، ډاکټري زړه غواړي. رښتیا هم د چا چې زړه وړوکی وي هغه ډاکټري نشي کولی.
په مطلب مو پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې د درمل ورکولو، عملیات او پیشکاری پر وخت سړی ونه ډار شي. له ما سره یو شاګرد و، خدای وهلي یو کال را سره تیر کړ، خو پیچکاری کول یې زده نه کړل، ځکه چې لاسونه یې رېږدېدل او وېرېده به چې ستن یا په رګ او یا په پله لاړه نه شي. بې زړه سړی یو موټروان کېدی نه شي او بل هم ډاکټر.
یعنی هر وخت زړور خلک ډاکټران کېدای شي؟
هو، زما د ډاکټر کېدو یوازینی علت زما زړورتیا وه. که مې له هغه اوله زړه وهلی وای چې دغه ناروغ به مړ یا ژوبل شي نو نه شوم ډاکټر کېدی. که څنګه
څه ووایم نو ډاکټر صاحب؟ که مو یوه خوږه خاطره راته ووایاست.
والله د ډاکټرۍ یوه خوږه خاطره لرم، او هغه داسې و چې یوه ورځ یو ناروغ راغی او شله شو چې پیچکاري راباندې وکړه. د ما هم د ډاکټرۍ لومړۍ ورځې وې او پیچکاري مې په نامه نه پیژانده.
نو څنګه م پیژندله؟
والله د چا مې رنګ په نښه کړی و او د چا قواره. نو بس داسې یې وګڼه چې په اټکل به مې په ناروغانو کولی. په همدې ورځ مې هم یوه پیچکاري راواخیسته چې په ناروغ یې وکړم. اصلا پیچکاري د فشار د لوړولو دپاره وه او ما د سړو وهلو په نیت په ناروغ وکړه.
نو بیا یې ناروغ ته تاوان ونه کړ؟
نه، کنه، هماغه یې دارو شوه، ځکه د سړي فشار ټیټ شوی و او پښو یې سستي کوله. خو ده ګمان کوه چې سړو وهلی یم، نو هماغه د ما پیچکاري فشار لوړ کړ.
او ترخه خاطره؟
که رښتیا درته ووایم نو د خپلې ډاکټرۍ هیڅ ترخه خاطره نه لرم، ځکه چاته مې چې درمل ورکړي یا یې روغ کړی او یا یې په خیر سره د پانی دنیا نه رخصت کړی دی.
دا خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن، صادق سپینغر، شفیقه لکنخیل او مسکا سانکزی. که د خبرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ په دې پته راولیږئ: ازادي راډیو پوست باکس 1411 کابل افغانستان.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. وګمه رشیدیم د نور محمد لهو په مرسته ستاسو خبرونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې لومړی په دې اړه چې ولې ځینې نرایندې د خپلو ورندرګانو په کارونو کې بې ځایه مداخلې کوي یو مطلب درو،
او ورپسې د هغو کسانو په باب غږیږو چې په خپلو کورونو کې له یو روی پاک او لاس صابون څخه استفاده کوي.
او په پای کې مو د خپرونې تمثیلي ټوټې ته هم وخت بل کړی دی.
گرانو اوریدونکو، ځینې وخت یو شمېر نرندې په خپلو ورندارګانو زیاتې نیوکې او په هر کار کې مداخله کوي چې د دوی د کار د ورنداري د زړه تنګۍ او خوابدۍ باعث کیږي. د کابل اوسیدونکي خدیجه وایي: زه مې چې ورنداري ته کومه خبره یا نصیحت کومه، مطلب مې دا نه دی چې هغه ورټم، البته د پیرزوینې له مخې ځینې وخت یوه خبره ورته کومه چې ځان ته متوجه واوسي.
یک خانم برادرم از سواد نداره، برای از اونا میفهمم.
زمای ورندر در سواد نلری، زی هر وقت کلو اغسلو او خبرو تا متوجهیم، با هر کار که مشوره ورکوم، زکه مشر اندرور ده خواخی پزایوی، او ورندر باید ده اندرور خبری اومنی. ستاره یوسف زیوایی ورینداری تا پا کار دی چه ده خسر ده کور کم خواهشات دی هغه پوره کړي، ده هغوی پا دود او دستور ځان و پاهوی او لهغو کارونه ندی درده وکری چه ده هغوی ده نرازایتی سبب کیگی. خوندرندو ته هم ضرور ده چه هر وقت ده ورینداری پا کارونه که مداخله و نکری او حقونه حقی پا هر کار نیوکه و نکری. نریندی حق ایزد چه خپل ورور تا ورکوی ورینداری تا ده هم ورکری.
اغا یو پردی جلی؟ دیو کون رازی ندی چی هیڅ اوسره شنه دی فامیل زنه لري نو داسې خوشکونه کی چې هغه مثلا هغه خپل مور پلار فامیل خوشکی تا کور ته رازی باید چې هغه هم د خپل خور پشان د خپل اولاد پشان باید هغه وساتي نه دا چې هغه سره جنگونه وکي سر او ټکوي فشار پیراولي چې اوس په دې افغانستان کې متاسفینه چې سره ځان سوځونه سونه زیات شوه دا چې دا خپله په تنگ رازی
د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم په غندرند نیوکه کوي چې خواخی خسر او ورور ته د خپل ورینداری شیطانی کوي او په دې توګه یې د ټولو له نظره غورځوي.
دغه شیطانتونه باید ځکه ونه کوي چې هغه به نه پوهېږي. یو انسان چې نه پوهېږي هغه ته لارښوونه ضرور ده، هغه ته باید لارښوونه وشي، هغه په هغه خپلو خالیګاو پوه کړی شي. او شیطانت ته نو څه ضرور ده، ځکه شیطان خو خدای پاک هم دوست نه ګڼي. شیطان هغه وسوسې د ته زړه کې ورچي چې دغه بدبختي دغه تضاد د راپیدا کړي نو د کورنۍ ټول ژوند به خراب شي.
د روانشناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت په دې هکله چې ولې یو شمېر نرندې غواړي هر وخت په خپلو ورندرګانو خپلواک او حکومت وچلوي داسې وایي.
کوم وخت کې چې ورور مجرد و نسبت د خپل خور ته ډېره توجه کوله، لیکن کوم وخت کې چې واده وکړ د توجه نیمه شوه، یعنی 50% خپل میرمن خواته توجه شوه. نو دلته په دغه برخه کې د خپل اندرور ورندار په مقابل کې اکثره وخت د عکس العمل ښکار کوي، نه یوازې دا بلکې خواخ خسر او لیور هم. ته دوی بیا داسې فکر کوي چې دا ښځه یې کړې ده، دا ښځه یې لمسې ده زموږ زوی یا زما ورور. نو دلته دی چې دوی اکثره وخت په یوازې د خپل اولاد سره د خشونت یا د قهر او غضب عکس العمل ښکار کوي، بلکې د خپل ورندار سره دوی عکس العمل ښکار کوي.
ښاغلی همت په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په کورنیو کې باید یوې خبرې ته چې ډیر پام او توجه وشي، هغه د یو بل په وړاندې د احترام او د حقونو د درناوي خبره ده. که چیرې په کورنیو کې دغه اصل ته پام وشي، کله هم داسې جنجالونه نه رامنځته کیږي.
هر څوک د هر چا په مقابل کې مثبت عکس العمل یا منفي عکس العمل چې ښکاره کوي، اول باید هغه عکس العمل داسې فکر وکړي که زما په مقابل کې څوک دا عکس العمل ښکاره کړي، آیا زه خفه کیږم یا خوشحالیږم. نو دلته ده چې دی بیا ځان کنټرولولی شي.
روانشناسان وایي ورځنی واړه واړه فشارونه یو وخت د ژور خفګان باعث ګرځي. کله چې یو کس په ژور خفګان اخته شو نو د تداوی دپاره یې ډیر وخت لګیږي. که چیرې دغه کس په موقع د روانشناسانو تر تداوی لاندې ونه نیول شي، کیدای شي دوی په خودکشي لاس پورې کړي. نو ښه به دا وي چې په کورنیو کې خبره دې حد ته ونه رسیږي او یو بل ته د احترام په کولو سره خپل کورنی چاپیریال خوشحاله وساتي.
ګرانو اوریدونکو، په اکثرو کورونو کې یو شمیر خلک د مخ او لاس د وچولو دپاره له یوه روی پاک او لاسپوڼي څخه استفاده کوي او میلمه ته هم هماغه روی پاک ورکوي چې خپل مخ او یا لاس پرې وچ کړي. د کابل اوسیدونکي فرح ناز وایي زموږ خپلوان چیرته مېلمستیا تللي وو، هلته یې د هغوی په روی پاک باندې خپل مخونه وچ کړي وو، وروسته ټول په جلدي ناروغۍ اخته شوي وو.
کله چې ډاکټر ته ورغی، ډاکټر ورته وویل چې دا جلدي مرضونه دي چې باید هیڅ وخت یو چا د جان پاک او یا نور شیانو څخه استفاده ونه کړي.
د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله میناناک هم دې ته ورته خاطره لري چې دلته به یې واورو.
یوه ورځ د خپلوانو کره تللی وم، هلته ما اودس وکړو او بیا مې غوته وویل چې ما ته یو روی پاک راکړئ چې زه دا مخ او لاسونه په وچ کړمه. نو هغه همدا و چې صاحب کله چې ما لاسونه پوچ کړه داسې په سبا باندې زما په مخ باندې سې معده معده بخار راوختو. بیا مې ځان سره ډېر فکر وکړ چې ماشي دا به چې نه شوی وي، خو چې رښتیا هغه موضوع ما ته راپچ ولا پرون خو ما خپلوانو کړه او دس کړه او مخ مې وچ کړې، حتما دا به پاک مسله وي.
د پوټکي د ناروغیو پروفیسر او معالج ډاکټر فضل احمد عاطفي وایي کورنیو ته پکار دي چې په کورونو کې له یوه دوست پاک او روی پاک نه استفاده ونه کړي. هر کس باید ځان ته جلا دوست پاک او روی پاک ولري، او د میلمه د پاره هم باید په کور کې بیل روی پاک ولري چې کیدای شي میلمه هم په کوم تکلیف اخته وي او مرض یې ستاسو کورنۍ ته انتقال شي.
بعضې امراض دي چې د پنګل انفیکشن په نامه سره یادیږي، یا پنګسي امراض دي. پنګسي امراض یا هغه جلدي امراض چې د تور لکو یا سپینو لکو په شکل باندې خصوصا غاړه او په قسمت دغه کې د صدر کې قدامي د صدر کې پیدا کیږي. دغه امراض اکثرا د روی پاک په واسطه سره یا هغه دسمالونه چې د مخ د وچولو یا د ځان د وچولو دپاره استعمالیږي، د هغه په ذریعه سره یو د یو نفر څخه د مریض سړي څخه جوړ ته نقلیږي.
په پای کې ښاغلي ډاکټر عاطفي وویل کله چې پوه شوئ چې له کوم جلدي مرض سره مخ شوي یاست، نو ژر تر ژره د پوټکي معالج ډاکټر ته ورشئ چې په وخت مو علاج وشي، ځکه چې په خپل سر د جلدي یا پوټکي ناروغیو علاج ناممکن دی.
قدرمنو دوستانو، اوس د خپرونې تمثیلي ټوټې ته ورسېدلی چې نور محمد لهو لیکلې، او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، مسکا زلا او صادق سپین غر پکې برخه اخیستې.
دغه
دی دلته ډوډۍ پخوم،
ته راشه کنه زورورې لږ چای راوړه چې ولا ډېر ستومانه شم.
همدلته راځه کینه، زه به ډوډۍ هم پخه کړم، چای هم تیارې دي.
یاره ښځې، دا غوا او خوسۍ او پسه مې بوتلو ویالې ته داسې مې پرې وینځل چې بلې وهي بلې.
سترګې مې د دود نه ړندې شوې. سړی دغه لمدې لمدې لختې دې را پرې کړې دي، هېڅ اور نه پې بلېږي.
نو د کومه یې کوم؟ وو ښځې، خو همدغه مې لاسته راغلی، همدغه مې راوړي.
ته ودرې سړی، سې زه دا چای بر درته را وباسم. دا دی، دا چای خو به درته واچوې.
زه خپل اچوم، او ډېر خپل اچوم، زه ستړی یم، ته ډوډۍ پخه کا.
ښه سړیه، تا څه ویل راته؟ زما چرته فکر مې دې ډوډۍ کې و.
ما درته وویل چې هغه غوا خوسۍ او پسه دا مې بیالې ته بیولي و، ښه پاک مې پرېمینځل.
الله خیر یوسې سړیه، کاشکې دا دوه سیرلیم بیولي وای.
هغه به بوزم، دا خو څه خبره نه ده، فقط دا ډوډۍ وخورم، ماسپین به هغهم بوزم.
بس سمه ده، اما هغه پرېمینځه، ډوډۍ پخه کړم.
که نه وي ته تر څو ډوډۍ پخی ځي بیا مو پرېمینځم.
نه ورکې که سړیه، یوه رې پرېږده، یو ګیلاس چای وچکه، بیا بې بوزي.
سمه ده،
بیا لوخه نه وچیږي.
وخورې په کور یې؟
اوزه لښتې راځه، دلته یمه ډوډۍ پخوم.
دا چش کوې خورې ته؟
ولې خیر خو بیا ده وخورې، سړی وخوره. دا څنګه په جنګ راغلی یې راته؟
خبره نه یې سمېړه دې څه کړي دي؟
نه ولې څه کړي دي؟
ټول مال په ویالې کې مینځلی ده.
خو ښې کړي دي چې مینځلی ده.
دغه نه خو موږ اوبه چکو کنه؟ وترورې ته څنګه داسې خبرې کوې؟
واخورې بیاله خو د چا د پلار نه ده، روانه بیاله ده. زړه مې چې پکې کالي مینځم، زړه چې پکې غوا مینځم، غوایای مینځم، هر څه چې پکې مینځم.
واخورې د کلی ټول دغه چې نه اوبه اخلي کنه؟
واخورې جاندا چې پکې سپی مینځي هغه د چاسونه ویل، ما چې پکې غوا او پسه او خوسۍ مینځو، ما پسې په
جنګ پرېږده. وروره قد سړی، نه شرمېږې داسې خبرې کوې؟
نه ولې، چیرې پرې مینځم؟
جاندا دې ځان په څا کې واچي، ته یې مچوې؟
چیرې پرې مینځم؟ څا ته یې کوس کړم؟
دا بوس دمغه یالې دي کنه؟ وا وروره
ټولې مینځي، زه هم پرې مینځم.
واخورې چې دونه پاک خوره یې، بیا لاړه شه د بر جینۍ راوړه.
واخورې ټول کلی دغه جینۍ وړي، لرې لاړه ده.
ټول کلی خو ما پسې نه ده راغلی. دا لو ښځه یې ټکرای د پسر کلی ده چې
خبره ای کنه؟ سن مرض پیدا کیږي دغه نه؟
زه خورې دا ټول کله چې سپی پکې مینځي مرض نه پیدا کیږي. موږ چې یو غوا پکې پرېمینځله، بیا مرض درته پیدا کیږي.
ما خو غاړې خلاصې کړې، اوس ورځه ملک صاحب ته وایمه بیا د لاس خلاص هر څه کوي.
زه خورې ملک باندې موږ مه ډاروه، څه بد کار خو مو نه دی کړی.
تاسو پوهېږئ کارم، زه لاړم.
زه لاړه شه، ډوډۍ دې را باندې وسوه، راغلې وه خبرې راته کوي، بیا لکه چې د دې د پلار ده.
والا خزه که ریختی ها درتویم چه دا خو بد کرده
پرون می دی جامدت خزه ولی دله علتای دی ماشمان و اغا چطری تکی منزلی نو غوطه ولی چوک سنوائی
پامدی ویلی کی
خود پامدی ویلی کی
دا چوه دغا چطری و بخو منگم سکو دا خو والا که خکاری زوره که خزه پا دی خبرو پس ما گرزه وار شد دلاسه که چه ملک خصیب خبر نگی چه بیا بری طول کلی ملامت پا منگ راشی
سعی دا ساره یا تا هم دل تکیه نزبه دی زلک تی کاره یاری وار سمورتبه ویم چه مگا خخ خبره ورتوه نکره مگ پا خپل گناه بندی قانی یو چه مگا کار نده کره سی هم وای سم کار خوم نده کره ساره یا زنو لاره
گران اوریدن کو زمنگا داخ پراونه هم دوم دوا کچری غواړی لمون سره اړیکې ټینګې کړې نو په دغه پتو لمون سره تماس نیولای شئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 د کور کلی خبرونه کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور
Just